سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماسخوتن 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان انګلند نن چې لډی روهیلو سره وای چې نن لډی روهیلو سره افغانستان پریږدي دا کابل په هوایي ډګر کې ازادي راډیو ته وویل چې دا هیلې دته ځکه پیدا شوې دي چې په کندهار او کابل کې د طالبانو چارواکو دته ویلې دي چې د ښځو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلاره ډېر ژر نه شي ښاغلی انګلند پرون په کندهار او نن په کابل کې له طالبانو سره خبرې وکړې دی وایي چې په کندهار کې له ده سره طالبانو منلې ده چې راتلونکې اونۍ به ښځو ته په دغې ولایت کې اجازه ورکړي چې کار ته ستنې شي طالبانو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې نړیوالو بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې دا پرېکړه بدله کړي خو تر اوسه یې نه ده بدله کړې نن په تخار ولایت کې د ښځو د اتحاد او همبستګۍ خوځښت یو شمېر فعال ښځو د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د وضع شوو بندیزونو پر ضد لاریون وکړ د دې خوځښت مسؤلې برښنا خراسانی ازادي راډیو ته وویل چې نن په دې لاریون کې د ښځو د اتحاد او همبستګۍ خوځښت څه باندې ډېر شو ښځو په ګډون د ښوونځیو او پوهنتونونو هغو زده کوونکو هم ګډون کړی و چې له زده کړو محرومې دي هغې وویل چې له دې شعار سره چې ښځې حذف کېدونکې نه دي موږ د زده کړو او کار حق غواړو زموږ غوښتنه دا ده چې ښځې باید له ټولنیز اقتصادي سیاسي او نورو برخو حذف نه شي هغه حق چې په اسلام کې ورته ورکړل شوی دی چې زده کړې کار او په ټولنه کې ژوند کولو حق دی باید ورکړل شي د غلې خراساني په وینا د لاریونو په تخار کې د مریم په نوم ښوونځي څخه پیل او د والي دفتر ته له رسېدو وړاندې د طالب سرتیرو لخوا تیتو پرک شو د 2020 کال په اګست کې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځول شوي له دې سربیره تیر کال نجونې له پوهنتونونو هم منع کړه شوې د ننګرهار ولایت نازیانو ولسوالیو کې یو 2.5 کلن ماشوم په پلیو یا ګوزن تخته شوی دی چې په دې سره سږ کال په دې ولایت کې دا درېیمه مثبته پیښه شوه د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د پولیو برخې د اماړیکو مسؤول سید کمال شاه رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان په ختیځه حوزه کې لا هم د نورو مثبتو پیښو او نورو سیمو ته یې د غځېدو امکان شته هغه ویلي دي چې د همدې لپاره په راتلونکي جون میاشت کې په ختیځو ولایتونو کې د پولیو د واکسینو کمپاین پلان شوی دی په همدې حال کې په ننګرهار کې طالب چارواکي هم د پولیو یا ګوزنډ د نوې پیښه یې تایید کړې ده او له خلکو یې غوښتي دي چې د پولیو کمپاین پر مهال خپل له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي د ګازو د ډبې د چاودېدو په پایله کې دوه ښځې ټپیانې او یو کور ویجاړ شوی دی د ازادي راډیو خبریال په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر حکمت الله په حواله وایي چې دا پیښې نن سهار 6 بجې تر اغستان ولسوالۍ په کالاتک کلي کې رامنځته شوې ده هغه زیاتوي ټپیان روغتیایي مرکز ته انتقال شوي دي چارواکو د دا ډول چاودونې له د ګازو سره بې احتیاطي او له ګټو اخیستو څخه یې ناخبري یاده کړې ده او سمی ابراهیم یو پاکستانی خبریال نه درک شوی دی سمی ابراهیم چې د خلکو په منځ کې د پخواني صدر اعظم عمران خان په ملاتړ مشهور دی د تیرې ورځې راهیسې نه درک دی د پاکستان پولیسو د هغه کورنۍ او د پاکستان بی او ال ټلویزیون نن پنجشنبه خبره کړې ده پولیسو د نومړي ځل لپاره د سمی ابراهیم د ندرکۍ خبر پرون په یو ټویټ کې اعلان کړ وروسته د هغه کورنۍ او بی او ال ټلویزیون هغه ځای چې ابراهیم پکې کار کوي ادعا کړې ده چې هغه تښتول شوی دی سمی ابراهیم په داسې حال کې ندرکه کیږي چې د عمران خان یو بل ملاتړي ټلویزیون خبریال عمران ریاض دوه اونۍ وړاندې ندرکه شوی و پولیسو د هغه نیول رد کړی و تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د بشر دوستانه مرستو د کارولو په اړه اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د بشري مرستو پروګرامونه ځنډولي دي په دې اړه به وړاندې درته په خبرونه کې راپور ولرو ل دې سره جوخت بیا امریکایي چارواکي وایي چې له افغانستان د افغانو متحدانو دوی سلو بهيري نه دی درولې. دوی وایي چې موږ ته هغه افغانان پیاتې چې په افغانستان کې موږ سره مرسته کړې ده. دا چې دغه افغانان دوی کله له افغانستانه باسي او د نور هیوادونو چې امریکا ته د تګ په تمه دي باسي وړاندې په راپور کې وایي درته وایي. همدارنګ کونړ ته به هم ورشو چې هلته په روستیو ګلیو کې خلکو ته زیانونه اوښتي دي.
په دغه باران او کې زما ته سخت تاوان دا واوښتو چې زما په فارم باندې اوبه راغلې وې او دا فارم مې د اوبو نه ډک شو. 3000 چرګانو تاوان مې وکړ.
همدارنګ نن په کابل کې د صنعتکارانو لپاره یو سمپوزیم جوړ شوی و.
کله چې سمپوزیمونه جوړ شي په افغانستان کې او زمونږ شرکتونو سره به د ډیر غټه مرسته وي ځکه زمونږ پنی کارګر چې کوم ګلرو هغه له ګڼو ستونزو سره مخ وي.
نور راپورونه او مطالب هم درته لرو. ملتیانو پاره
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د بشری مرستو ځینې پروګرامونه د طالبانو د لاسوهنې له امله ځنډول دي. د دغه وزارت ویاند میټو میلر د چهارشنبه په ورځ د وی خبري ناسې پر مهال ویلي دي چې بشر دوستانه مرستې د افغانستان د خلکو اړتیا نه ده، د خلکو اړتیا ده نه د طالبانو. خو د طالبانو حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعاوې بې بنسټه بولي. تفصیل د خطر پردې په راپور کې.
پغور ولایت کې شمیر اړمن کسان وی لیکل نه چې د نادولتي موسسو مرسته په دغه ولایت کې بندي شوی د ستونزو ډک ژوند تیروي. د دغه ولایت دوه اړمن کسان چې نغړی نمونه په راپور کې واخیستل شل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل لتیرو دوه میاشتو راهیسې د نادولتي موسسو لخوا هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې. نو موږ د یادو مرستو د بیرته پیل غوښتنه وکړه.
خوښ میکنیم چې باید موسسات
مخیله لرو چې موسسې بیرته خپل مرستې له موږ سره پیل کړي د دې لپاره چې په ډیرو ستونزو کې یو. دغه موسسو له موږ سره مرسته کوله او زموږ ژوند یو څه خروان وو. په میاشت کې یو ځل یا دوه ځلې به یې موږ ته دال، غوړ، اوړه او داسې نور شیان راکول. زموږ مزدورکارانو پرې ډېره پرده کېدله خو اوس ډېر اندېښمن یو. تر دو میاشتې مخکې پورې چې په هر ډول واله موږ سره د ملګرو ملتونو د موسسو لخوا مرستې کېدلې خو اوس دغه مرستې بندې شوي دي. خلک په سختو مشکلاتو کې دي. دغو خلکو باندې چې مرستې بندې شوي سخت اړمن کسان دي.
په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د خپلو او ملګرو هیوادونو لخوا د بشري مرستو د ځینو پروګرامونو د ځنډیدو خبر ورکړ. د دې وزارت وین میټو میلر د چهارشنبه په ورځ د وی خبري ناست پر مهال وویل دغه پروګرامونه په غزنی، اروزګان او غور ولایتونو کې ځنډولې دي. میلر د هغه اندېښنو په ځواب کې چې دغه مرستې به د طالبانو لاس ته نه ورځي وویل متحده ایالات طالبانو ته مالي مرستې نه ورکوي خو ملګرو ملتونو، نادولتي موسسو او نورو پلي کوونکو شریکانو او ورته حکومتونو سره به په افغانستان کې کار کول ته دوام ورکړي. د هغه په وینا بشر دوستانه مرستې د افغانستان د خلکو اړتیا ده نه د طالبانو. امریکا او ټول ملګری هیوادونه په دې برخه کې کار کولو ته ژمن دي.
We have suspended operations in Gore province following evidence of continued attempts Taliban to prevent to divert assistance. The World Food
موږ په غور ولایت کې عملیات وسله هغې وزنډول چې د طالبانو لخوا د مرستو د ترلاسه کولو د مخنیوي لپاره د پر لپسې هڅو شواهد ترلاسه شول. د خوړو نړیوال پروګرام د غزنی ولایت په دوو ولسوالیو کې له جنوري څخه تر اپریل میاشتې پورې هغه مهال د مرستو ویش ودراوه چې سیمایزو چارواکو یې په ویش کې د مداخله هڅه وکړه. د اپریل په میاشت کې د متحده ایالاتو د حکومت یو بل ملګری په اروزګان ولایت کې فعالیتونه وروسته له هغې وزنډول چې د طالبانو استازو د ترانسپورتي مرستو چمتو کولو او د کارمندانو د استخدام په بهیر کې د مداخله هڅه وکړي. نو موږ ډیر واضح وایو چې د طالبانو د تمویل لپاره کار نه کوو او موږ د هغو شریکانو لپاره چې موږ ورسره کار کوو د څارنې خورا سختې پروسې لرو.
خو د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څرګندونې بې بنسټه وبللې. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د بشري مرستو په برخه کې مداخله نه بلکې د دوی امنیت ساتي.
اسلامي مالت مامورین یا مسولین اخن له دې مداخله وکړي صرف امنیت ورته ساتي او بل شفافیت باید تضمین وي په ډول ویشل شي. نو موږ مداخله نه کوو په دې مورد کې کومه اداره شوی سامنے دي.
پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې بې وزلي او بیکاري اوج ته رسیدلې. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ چې د دغه هیواد له نیمایي زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې دوی د طالبانو سره نه بلکې د اړمنو افغانانو سره مرسته کوي. بل پلو بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د ستر بشري ناورین د مخنیوي لپاره عاجلي بودیجی او مناسب عملیاتي چاپیریال ته اړتیا ده. اوچا نن د چهارشنبې په ورځ د یو راپور په خبرولو سره خبرداری ورکړ چې سمدستي اقدامونه شي په دې هیواد کې به بشري مرستو ته اړتیا وي. تشی په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان ستيفن دوچار کوي له هڅو سره سره د افغانستان په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. سنا کاکړه تفصیل وړاندې کوي.
یو شمیر بې وزله افغاني کورنۍ وایي چې ان د وچې ډوډۍ د اخیستلو توان هم نه لري. د کابل ښاري اوسیدونکو میرمنې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
سهار می شوله پخه کړه ځکه دونه پیسې نه وی چې د سهار لپاره ډوډۍ واخلم. همغه شوله می غرمه کې هم تاودا کړه. زما د کور حالت ډیر خراب دی. زما حالت هم ډیر خراب دی. هم دا وس تل وګللاسه نشم غږیدلای.
د کابل خری وبل اوسیدون کې فوزی ل خپل ژوند څخه داسې شکایت کوي:
غریبي خو از یک سو مریضی
مې لوي خو دی وزلی او لبلې خو ناروغي دا چې څوک ناروغ وي ل غریبي څخه غټ غم دی. میړه می ناروغ دی او د اعصابو ناروغي لري.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چوي پر روان پسرلي کې په افغانستان کې د ستر بشري ناورین د مخنیوي لپاره له 1.4 میلیون ډالرو څخه زیاتې بودیجې او مناسب عملیاتي چاپیریال ته اړتیا ده. اوچا خبرداری ورکوي چې کوم مرستندویان ژر اقدام ونه کړي په افغانستان کې به بشري مرستو ته اړتیا وي لا زیاتې شي. د اوچا د راپور پر بنسټ په ملي او نړیوالو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار محدودیتونو د مرستو رسولو چارې نورې هم پیچلې کړي او د افغانستان لپاره بودیجه په داسې حال کې پای ته رسیدلې چې دا هیواد په نړۍ کې د قحطۍ او بشري ناورین له تر ټولو لوی خطر سره مخ دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د یوې خبري غونډې ته وویل: له تاسو سره سره د افغانستان وضعیت نه دی بدل شوی. هغه زیاتوي:
موږ په افغانستان کې وضعیت ډیر نه دی بدل شوی. دلته بیلابیل ادارې هر څه کوي، څومره چې کولای شي مرسته کوي، خو فرمانونه لا هم پر ځای دي او لکه څنګه چې لازمه ده کار نه شو کولای.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا پر اتلونکو میاشت کې په افغانستان کې د سیلابونو د ځمکې ښویېدنې او د اسال او شری په ګډون د ځینو ناروغیو احتمال د مهمو خطرونو په توګه په نښه کړی دی. د دې ادارې په خبره یادې شوې ستونزې ښایي په داسې حال کې رامنځته شي چې افغانان تر ټولو ډېر د خوراکي توکو له کموالي، خوارځواکۍ، د اوبو له کمښت او وچکالۍ سره مخ دي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په ګډون په ملي او نړیوالو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د مرستو رسولو بهیر اغیزمن کړی دی. اوچا په ور ور خبرداری ورکړی چې له 28 میلیونو څخه زیات خلک عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دې جملې څخه 6 میلیونه یې له قحطۍ څخه یو ګام وټن لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د بشری حقوقو د ملګرو ملتونو عالی کمشنری پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره د افغانو ښځو نجونو پر مخ زیات زپون کې سیاستونه د لغوه کړي. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو عالی کمشنری د طالبانو کړنې جنسیتي اپارټاید بللی ویل دي. دا چلن په افغانستان ژورې بیوزلۍ او ناامیدۍ خواته یوسي. تفصیل به د نرګس مومند نوور.
د طالبانو لخوا پر خزو لګیدلی بندیزونه خزې له روحي، رواني او اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. 45 کلنه میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، په تیر جمهوریت نظام کې په دولتي اداره کې کار کاوه. هغه ځدی رادیو ته وویل: "ای طالبانو لاره ته ګورسته خپل دنده د لاس اور کړي او اوس په کور کې ناشته ده." دوی وویل طالبان باید میرمنې د کور له زندانه خلاص کړي.
بیخی خسته شدیم ولا د خاله
بیخی خسته شو یو ولا په کور کې بیخی روحي تکلیف نه راته پیدا شوې استرس اندېښنه او خپګان د چتر کومه وخت به کور کې پاتې کیږو د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کوو چې پر طالبانو فشار راوړي موږ له قید او لبات څخه آزاد کړي او خپل اصل ژوند ته بیرته وګرځو
زندگی عادي خود بر بگرد
یو بل مېرمن هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي هم د دولتي ادارې کارکوونکي وایي هیله لري چې ملګري ملتونه داسې څه وکړي چې دوی په ژوند کې د مثبت بدلون لامل وګرځي
متاسفانه زنان از حق تحصیل
است لبدا مرغه چې ښځې د کار او د زده کړو حقونو لري پاتې دي دا د روحي او اقتصادي لحاظ پر ښځو ډېر بد اغېز شیندي خو د هغې ورځې په هیله چې دا شرایط تغییر عمومي
شرایط تغییر کنه
د دې په خبر دا کړنه جنسیتي اپارتاید دی او افغانستان په فقر او ژورې ناهیلۍ لور ته بوزي هغه د چهارشنبه په ورځ په جنوا کې په یو خبري کانفرانس کې وویل په افغانستان کې طالبان په شدت سره هڅه کوي چې نیمایي نفوس یعنی ښځې د ورځني ژوند څخه لری کړي هغه زیاته کړه
د جنسیتي اپارتاید دا سیستم د هیواد د پرمختګ ظرفیت لمنځه وړي دا زما لپاره د پوهیدو وړ نه ده چې څوک څنګه کولای شي په ظلم سره د نجونو او میرمنو روحیه زیانمنه کړي او د دوی ظرفیت لمنځه یوسي او هیواد یې ژورې بېوسلۍ او ناامیدۍ ته واوړي
خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وای هڅه کوي چې د ښځو لپاره مسؤل کاری چاپریال رامنځته کړي
به خاطر از اینکه قضای کاری خانما مسؤل تر شوه امارت اسلامی تلاش های خود داره
د دې لپاره چې د ښځو کاری فضا لا مسؤل شي د اسلامی امارت هڅه روانه دي د ستونزې په ډیرو ادارو کې حل شوی هم دي ښځې د تبابت په برخه کې کار کوي په خونه او روزنه همداسې پاسپورت تذکره او همداسې په پولیس او نور ارګانونو کې چیرې چې ښځو ته اړتیا شته ښځې استخدام شوې دي ځینو هغو ادارو کې چې ښځې په خواوی او وس نشته هغوی ته د موقع ورکولو په هڅه کې یو خو هغه ښځې چې په خواوی کارونه کول او وس کار ته نشي راتلی د هغو معاشونه ورکوي ولکیږي او ستونزې هم تر یو بریده حل شوې دي
شان پرداخته میشه برشان و مشکل شان ته حدی حل است
افغانستان کې د طالبانو له بیا راتک سره افغان ښځې ونجونی په ټولنه کې لخپل ټولو تعلیمي کار سیاسي او ټولنیزو حقوقو به برخې شوې دي طالبانو دا پریکړه تل ملي او نړیوال سازمانونو غندلې خو بیا هم طالبانو په سخت دریځو سیاستونو کې هیڅ کوم بدلون نه دی راوستلای
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د سیټیان جرمنی موسی افغان صنعتکارانو او د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو ګټ ملي او نړیوال یو ورځنی سمپوزیوم نن پنځمه په کابل کې جوړ شوی و په دې سمپوزیوم کې چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ نه پیل وروسته په نوړي ځل جوړیږي د سیټیان موسی کارکونکو افغان صنعتکارانو ته چې نږدې شل تنې میرمنې هم پکې شاملې وي زده کړه ورکړې ده تفصیل په دې راپور کې
کله چې سمپوزیمونه جوړ شي په افغانستان کې او زمونږ شرکتونو سره به د ډیر غټ مرسته وي ځکه زمونږ پنی کاریدر چې کومګ لرو هغه لګن ستونز سره مخ وي
د پر افغانستان د طالبانو د دوه مجلې واکمنې وروسته لمړنۍ سمپوزیم دی چې افغان صنعتکاران د خپل کارونو لپاره ګټور بولي د خانزي شرکت د سپرینګي او سفنجي توشکو د څنګه رئیس عبدالحلیم خانزي ازادي رورته ویل چې ملي او نړیوال سمپوزیمونه د دوی د سوداګرۍ په واده کې ډیر ګټور تمامېدل شي خاغلی خانزي زیاتوي اوس مهال چې په هیواد کې د بیلابیلو صنعتي ماشینونو د جوړولو مسلکي کسان نشته یا کم دي که دغه ډول سمپوزیمونه د بیلابیلو حکومت له مخې دوی ته مسلکي کسان وروزل شي نو دوی به په برخه کې لستونزو خلاص شي
یو خبر د نوي ماشينري سره چې هغه زموږ کسان و روزي پاینده کې کرازي موږ دغه ستونزو سره نوي مخ دائم به موږ فابریکي کې تخنیکي ستونزو سره مخ کیږي جرزر باغت حل کیږي
د نورستاني حقاقي صنعتکار فروزان صدیقي وایي چې د دوی ګډون په نړیوالو سمپوزیمونو کې ځکړین دی چې په هیواد کې د نن د دوی حقاقي شبي هنري آثار څوک نه اخلي خو بهرنیان په مناسبه باندې رنيسي اغلی صدیقي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د ضعیف اقتصاد لپاره ډیر فروشات نه لرو په بهرنی کشورونو کې ډیر تقاضا شته چې د کوکی نورستاني شیان جوړ کو او ولیکو د دې وجه نه موږ سمپوزیمونه کې ګډون کوو
دا سمپوزیم چې ورځي دوام درلوده د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو هم پکې ګډون کړی و د طالبانو د حکومت د تخنیکی او مسلکي زده کړو د عمومي ریاست ارشاد بشاور روح الله هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارات په دغه سمپوزیم کې خپل لوړ وکړل وعده وکړل چې د صنعتکارانو د مشکلاتو د حل په برخه کې به کوټلي ګامونه او اقدامات ترسره کوي د دې په ترڅ کې موږ په دغه برخه کې د همکارۍ زینت تفاهم نامې لاسلیک کړل
په یاد سمپوزیم کې چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه وروسته لومړنی صنعتي سمپوزیم و، د سټین موسی کارکوونکو افغان صنعتکارانو چې تقریبا شل تنه میرمنې هم وې او د طالبانو د حکومت د بېلابېلو ادارو چارواکو ګډون کړی و. په دې سمپوزیم کې د سټین موسی د کارکوونکو افغان صنعتکارانو او د طالبانو د مسؤولو کسانو لخوا هوکړه پر دې وشوه چې د صنعت د ودې په برخه کې به ګډ همکاري کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوز با پا خطیس که کنر ولایت تور شده. کنر پا مرکز مروری شیگر او شتر لسوالی که تیرش پا گلی باران شویده چه زیاد از یعنی خلگو تره ولیده. تفصیل با دستی بینه پا دیره پورکی وارو.
روح الامین ده شیگر ولسوالی ده شینکورک پسیدون که ده وجل شو او خطولانده شو پا زرگون و وخین و چرگون تا حق حیران ولارده وایی څو شیبې وړاندې دلته د چرګوړو غوږونو فارم په سر اخیستی و، خو اوس چوپه چوپتیا ده. یوازې په خړو بو او خټو کې مړه چرګوړي ښکاري او په څو دقیقو کې یې خاورې پر سر شوي.
په دغه باران او کې زما ته سخت تاوان دا واوښتو چې زما په فارم باندې اوبه راغلې وې او دا فارم مې د اوبو نه ډک شو. 3000 چرګانو تاوان مې وکړو، تقریبا رسېدلی فارم و او 8 لکه روپۍ تاوان راته دغه راواوښتو. بل د دغه فارم کومه ودانۍ شوه، دغه ټوله زیانمنه شوه، خرابه شوله، ګوړونه کلي ځای په ځای باندې د سر نه خرابه شوله، دغه د ودانۍ تاوان هم راته راواوښت.
روح الامین راته وویل نه اوس بیرته د فارم ودانۍ جوړولی شي او نه ورته چرګوړي راوړی شي.
دې سره به زما کار روان و او دغه هر څه مې لار خراب شو. نور زه د کې نه پارم اچولی شم، د تاوان مې 2000 چرګان مې خراب شولو، ودانۍ مې خرابه شوه. خو د ټولو خیریه موسساتو نه هیله کوم چې زما سره د دغه پارم په بیا جوړېدو کې راسره مرسته وکړي.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین بیا وایي د تېرې ورځې ګلۍ د کونړ شیګل ولسوالۍ اړوندو ساحو کې خلکو ته ډېر زیانونه اړولي او دوی د کران دازي معلومولو لپاره د سروې ډلې لیږلې دي. د یاد ریاست مرستیال احسان الله ازادي راډیو ته وویل
فارم د چاغه زیانمن شوی دی او چرګان طلب شوي دي. په شینکوړک یو شپږ کورونو د زیان راپور دی چې هلته شپږ کورونه زیانمن شوي دي، ویلي او سربندونه تخریب شوي، زراعتي ځمکې تخریب شوي دي. د شینکوړک په دره کې بیا ډېر زیات تاوان شوی دی، هلته زراعت ډېر زیات تخریب شوی دی، باغونه تخریب شوي دي. د لاوسین په منطقه کې هم زیان رسېدلی دی خلکو ته، هلته فصلونه چې تر اوسه پورې لو نه و ګډ شوی په لاوسین کې هغه تخریب شوي دي. په سوونو جریبه ځمکه خرابه شوې ده، باغونه خراب شوي دي او یو څه مالداري د خلکو ته زیانمنه شوې ده.
احسان الله وایي د سروې کوونکو راپور به اړوندو وزارتونو او مرستندوی ادارو سره شریکوي.
ولسوالۍ سره په همغږۍ باندې موږ خپله سروې ترسره کوو. انشاءالله هغه کورنۍ چې زموږ په اصول او په کریټیریا برابر وي هغې سره کومک کیږي. باقي د زراعت په برخه کې یا د مالدارۍ په برخه کې چې څوک زیانمن شوي دي هغوی موږ لیستونه جمع کوو، وزارتونو ته لیږو، هم د زراعت محترم وزارت ته او هم د حوادثو وزارت ته. فارم خبره چې و نو موږ د ډی آر سي په مټ باندې اقتصادي بیارغونې په هغه کې برخه کې یو څه کومکونه لرو چې د ډی آر سي په مټ به هغوی سره مرسته ترسره شي.
د کونړ په یو شمېر سیمو کې 13 میاشتې هم ګلۍ شوې وه چې بزګرانو، بڼوالو او نورو خلکو ته مالی زیانونه اړولي وو.
ولسواکي
دوه لارې دي په افغانستان کې، یا لویه جرګه ده، بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د کابل د استقلال روغتون د نسایي ولادي څانګې ډاکټر یلدا غروب وایي طبابت یو سپېڅلی مسلک دی او په ډېرې لیوالتیا یې د مسلک غوره کړی دی. دا ډاکټر هغه مهال طبابت سره مینه پیدا شو چې کله یې مور په روغتون کې یوې بلې ډاکټرې وژغورله. د ژوند کیسه یې په دې راپور کې اورو.
دیش کلنه یلدا غروب په طبي برخه کې د زده کړو له بشپړېدو وروسته د کابل په استقلال روغتون کې دنده پیل کړه. یلدا وایي خپل مسلک سره ډیره مینه لري او د دې مسلک له لارې یو موخه خلکو ته خدمت کول دي.
ډاکټر
ځانیو ډاکټرانو یو څه وکړل چې نن مې مور روغه ده. مام کله چې ولیدل مور مې بیرته روغه شوه، علاقه مې ډېره شوه.
اغلی یلدا تبابات یو سپیشل مسلک غنی او وای چې یو ډاکټر باید ناروغ ته ریښتینی خدمت وکړي، ځکه په خبره ناروغ دوی ته د روغتیا په هیله ورزي. یلدا غروب وای د ډاکټری پر مهال یې دا و مون چې ډیری افغان میرمنې بیل زنده ولادت کی او دا مسله مور او ماشوم ته جدي زیان رسوي.
ما د سیمېرمنې لیدلې چې د ولادت یا زیږون یې تر وخت ورسې شوی او بیا موندوار شوی دا سی ډیر ناروغان مراجعه کوي، بیا بیل بیل ناروغیانه بدن کې پیدا کیږي. د کلسیم کموالی د هډوکو ستونزو او همدا سی نورې ستونزې ورته پیدا کیږي.
ډاکټر یلدا وای د پله پسې زیګونونو یو لامل دا دی چې ډیرای ماندې څو لورګان لري او د زوی د راوړلو لپاره ان لس واره هم ماشوم زیګوي. دا وای د تبابت لپاره جالب خاطري لري.
یو ناروغه وه چې د ولادت مخکې ډېرې ستونزې درلودې، شدید درد یې درلود، خپله هم ډېره کمزوره وه، ژړل یې، ویل یې زه نور ماشوم نه راوړم. همدا چې ماشوم یې پیدا شو ولادت یې پای ته ورسېده، موږ یې لا ماشوم ته جامې نوې ور اغوستې چې د فتنې ویل ډاکټر صاحب یو بل ماشوم هم چې راوړم او دا زویکۍ مې جوړه شي.
ډاکټر یلدا هیله لري چې ټول انجونې ښوونځی او پوهنتونونه ته ولاړ شي او خپل د خوښي وړ رښتې ولولي.
زما هیله ده ټولو هغه افغان نجونو ته چې نن له ښوونځي او پوهنتون نه تک محرومې دي، لسې ورځ دي راشي چې دوی ښوونځیو ته ولاړ شي او سبق ولولي، زده کړې وکړي او خپلو خلکو ته خدمت وکړي.
په افغانستان کې د ښځو ستونزو ته په پام سره یلدا په شان ښځینه ډاکټرانو ته ډیره اړتیا شته، خو اوس مهال د طالبانو حکومت لخوا د لګول شوي بندیزونو له امله په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. میوند هلمند ولایت ندالی ولسوالی د متکی د سیمې څخه خبرې کوم. ورور موږ درسته مرستي راځي، خو یو مشته ته ورځي، یو وطن ورځي. د غیاتان چې ورسره دي د موزه ولا مجاهدین ورسره ګرځي، یو ماجته ورسي بلته نه ورځي. ورور د دې خو خلک په پسې مسار یو نامه دي چې خپل ماجته بوته دا رقم ترتیب ته ایدلې. خورور بایش د مرستي مسکینانو او غریبانو یو داس چاته ورور رسیږي. نو د دې چې کموډي که خانې که غریب چې په پسې بس دې د غسر زینو خو یو مشت م پرېږ د ورور نو سره کم ترتیب دی. ورور د ما پیغام تر ورپور چارواکو ورور رسیږي. السلام
السلام علیکم. د کندهار ولایت نه بچا خبره کومه. دا کم پسات په نومړی جمهوریت کې دا خلکو دا مرستې راتلې دي، نو دغه بیا ټولو مړو خلکو ته رسېدلې، مسکینانو ته نه رسېدلې. اوس هم هغه رقم کیسه ده، هغه رقم دغه ده، اوس هم غریب ته نه رسېږي، کونډې یتیم ته نه رسېږي. زما د افغانستان د امارت څخه دا خواهش دی چې دغه ته پاملرنه وکړي.
سلامونه د ازادۍ راډیو او کارکونه اورېدونکو ته. زمین زادت نا غزنی ولایت څخه دلته هر څوک سی مرسته راولي مستحقینو خلکو ته نه رسیږي. د غزنی کې د غزنی د یک ولسوالۍ کې خلک سی راولي دلته دا ټول زورمندانو له موږ څخه وړي او رئیسان ځانته وړي.
زه جان محمد د هلمند ولایت د مساقله د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته د ازموش په ولسوالۍ کې چې د هر څو مرسته راځي خوارانو او غریبانو ته نه رسیږي، ګرده دا ماړه ماړه خلک یې وړي. دلته څو واره مرسته راغلې ده خو دلته دا بزګر خوارانو ته نه ده رسېدلې، ګرده داغسې پاتې دي. هغه کسان وړې ده چې هغه مټران و مځکې و سولري شمسیانې لري و هغو ته رسېدلې ده، دا نور داغسې پاتې دي. داسې خلک شته چې د سهار و د ماښام ده نه لري و هغو ته نه رسېږي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
دوی مینی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو خو تر هغه مخکې ورزو لاند خبرونه.